ਕੋ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਦਾ ਵਾਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡੀ ਓ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼ੰਬੇ ਉਰਜ਼ ਦ ਕਾਲ 2000 ਦ ਦਸੰਬਰ ਦ ਮਿਆਸ਼ ਤੇ ਪਿੰਜਲੇ ਸਮਨੇਟਾ ਦਾ ਪ ਦੇ ਖਬਰੀ ਖਬਰਵਨ ਕੀ ਦਰਤਜ਼ ਨਸਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਹਰ ਕਲੇ ਵਾਇਮ ਲੁਮੜੇ ਦ ਮੁਹਿਮ ਖਬਰੂ ਨੂੰ ਸਰ ਟਕੀ د پاکستان حکومت د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف پی ڈی ایم لخوا وزیر اعظم عمران خان ته د یو دیرشمی جنوري پورې د خپل منصب نه د استعفا ورکولو مهلت رد کړي او په ډاګی ویلي چې وزیر اعظم به نه استعفا ورکوي او نه به اسمبلی ماتیږي. بلخوا د افغان سولې په لړ کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره او د استخباراتي ادارې د مشر جنرال فیض حمید سره لیدلی. د افغانستان د سولې د عمل او امنیت په سر یې ورسره خبرې اترې کړې او د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکراتیک پارټۍ امیدوار د خپل حریف د ریپبلیکن پارټۍ موجوده صدر ډانلډ ټرمپ په مقابله کې په رسمي ډول بریالی وټاکل شو. دا مهم سرټکی وزو د رپورټونو په لور. دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. که څه هم په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم داوا کوي چې دوی د احتجاجي تحریک او د دوی اسلام آباد ته لاریونو به وزیر اعظم عمران خان مجبور کړي چې خپله څوکۍ به پرېږدي، خو څېړونکي وایي داسې کېدل دومره آسان ځکه نه دي چې د پاکستان پوز عمران خان سره ولاړ دی او دې نه علاوه د اسلام آباد جمع او کرونا وایرس هم د پی ڈی ایم په لاره کې لوی خنډونه ثابتېدلی شي. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ د حکومت سره د پوز غیر دستوری کردار هم په هدف د ساتلو پخلی کوي او د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن تور لګوي چې د پوز د مطبوعاتي سانګې یا ایس پی آر د مینار پاکستان د جلسې د کوریج په معاملہ شخصي چینلو باندې فشار اچولی وو. څېړونکي دغه تورونه سنگینه بلي او ټینګار کوي چې پوز د پی ڈی ایم مشرانو سره تماس ونیسي او په دې حق له سپیناوی دی کړي او د مخالف ګوندونو اندېښنې د لری کړي. په دې اړه نور تفصیل درته د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال پیرولای چاوراندي کوي.
که څه هم د مخالف ګوندونو ائتلاف داوه کوي د وزیر اعظم عمران خان د استعفا او نوې انتخاباتو په اړه د دوی احتجاجي تحریک د کامیابۍ په لوري روان دی، خو وتل خبریال او د سیاسي چارو څېړونکي اویس توحید وایي پی ڈی ایم لپاره د وزیر اعظم عمران خان استعفا اخیستل دومره اسانه نه ده.
ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ، دوسرا سخت سردی ہے پنجاب میں اور اسلام آباد کے اندر، تیسرا کرونا کی دوسری لہر.
اغوائی دا ټول نلوی ننګون خدا دا چې دا پاکستان طاقتور فوج دا وزیر اعظم عمران خان ملاتړ کوي. بل دا فروری میاشت سخت یخنی او کرونا وایرس هم اسلام آباد کې دا پی ڈی ایم احتجاجي پلتیانو لپاره لوی ننګون ثابتې دلی شي. اویس توحید زیاته کړې که پی ڈی ایم د وزیر اعظم عمران خان حکومت راونه غورځولو نو بیا هم دا خبره باوري ده چې راتلونکي کې به د هیواد سیاسي ماحول توجه نه وي. یولس مخالف ګوندونو ائتلاف احتجاجي تحریک لومړي پړاو کې مینار پاکستان باندې اخرنۍ جلسې ته وینا کې پخوانی وزیر اعظم او د ائتلاف نورو مشرانو فوز باندې د وزیر اعظم عمران خان سره د مرستو تورونه تکرار کړي وو. دوی خپل احتجاجي تحریک کې د مرکزی حکومت سره د فوز غیر دستوري کردار هم په هدف ساتلو پخلی کړی وو. تیر ورځ د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان دا تور هم لګولو چې د فوز د عام اړیکو څانګې آی ایس پی آر مینار پاکستان جلسې د کوریج په معاملې شخصي ټلویزیون چینلو باندې فشار اچولی وو. د سیاسي چارو بل یو څېړونکي احمد بلال محبوب د پی ڈی ایم دغه تورونه ډیر سنگینه بلي.
میرا خیال ہے فوج کو کوئی رابطہ کرنا چاہیے اور اس طرح کی جو شکایات ہیں ان کے ازالے کا کوئی اہتمام کرنا چاہیے.
آغا وائی باید چه فوزی قیادت پده معامله ده مخالف و گوندونو سر تماسونی سی چه خپل دریز لوان دکلی او ده پی ڈی ایم تورونو باندی خپل سپیناوی اکلی. احمد بلال محبوب خبرداری ورکوی که ده پا جواب که فوز طاقت نکار واقستنو لعمل به ملکی حالات لانور هم خرابیگی. سرگند دیوی چه مرکز کے واکمن تحریک انصاف گند پی ڈی ایم تحریک ناکام اگر زوی کسو هم فوزی کی عادت دا مخالف گوندنو دا غطورونو تا نیخ پنیغ سخبرگون نخائی خو پرستو که دا فوز سرلختر جرنل کمر جاوید باجو ویلو چی دا ملکی دستور دا لاند فوز دا یو ماتح تا اداره پی حیثیت که دا منتخب حکومت خبر منلو پابند دی پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے د افغانستان د سولې د خبرو د پاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې د مشر جنرال فیض حمید سره لیدلي او د افغانستان د سولې د عمل او امنیت په سر یې ورسره خبري اترې کړې دي. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د بهرني ځواکونو ماموریت ستایلې او باور یې ورکړې چې پاکستان به د سیمې او سولې او ثبات لپاره خپل مثبت کردار دوامدار وساتي. په دې اړه درته نور حال د ډیوا همکا د ډیوا خبریاله رابیا پیر وړاندې کوي.
امریکایي استازي زلمی خلیلزاد په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې افغان دولت او طالبانو ترمنځ کېدونکې خبرې د ایجنډا پر موضوعاتو د سلا دپاره د شلو ورځو دپاره ځنډول سوي دي. د دغه د میل سببه د رپورټونو تر مخه پر خبرو اندېښنې رابرسېره سوي دي. امریکا او افغانستان غواړي چې پاکستان له اړخه د امریکا سره د طالبانو خبرو په محل لوبونکي کردار د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کېدونکې د خبرو په محل هم په سنجیدګۍ سره ولوبول سیم. د پاکستان د دغه کردار په اړه پخوانی سفارتکار آصف دورانی دیوا ته وایي بل اړخته پخوانی سفارتکار زید سعید وایي یو اړخته که د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې کیږي خو بل پلو ته په وروستیو کې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې زیاتوب راغلی او په بیلابیلو سیمو کې چاودنې هم سوي دي. زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته د رارسېدو وروسته خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې د افسوس خبره ده، جګړه روانه ده، سیاسي هواری تشدد کې کمی او جنګ بندي ته اوس هم اړتیا سته. دوی دا هم ویلي وو څومره خطره چې ده د دې په وړاندې ضروري دی چې د خبرو بحالي کې د ځنډ څخه کار وانخستل سي او د اتفاقي رائے تر مخه د جنوري په 15 نیټه د خبرو عمل په کار دي شروع سي. د پاکستان وینا ده چې امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې خبرو کې د مرستیال کردار لوبولی وو او اوس به هم د ګډې ذمہواری په توګه خپل کردار لوبوي. تیر میاشت کابل ته د سفر په محل وزیر اعظم عمران خان هم افغان ولسمشر اشرف غنی ته افغانستان کې په تشدد کې کمی کې د مرستو باور ورکړی وو او ویلي وو هر هغه څه به کوي چې په وس به وي. د افغان طالبانو او افغان حکومت له اړخه په دوحه کې د میاشتو راهیسې روانو خبرو وروسته د رواني میاشتې په دویمه نیټه سیاسي تګلارو په ټاکلو او د اوربند په شمول په نورو مسلو خبرو د دوام په ورکولو موافقه کړې ده. په قطر کې کېدونکې د خبرو د لومړي پړاو وروسته نه خو افغان دولت او نه طالبانو څه ویلي چې د سولې د خبرو دویم پړاو به په کوم ځای کې کوي، خو افغان دولت غواړي چې دا خبرې په افغانستان کې دننه وکړي. رابیہ پیر وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره جو پلو باندې اقدامات اخستل
کی صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله.
په خیبر پختونخوا کې سیډونکی او د تعلیمي چارو پوهان وای د هیواد په کچا د وفاقي حکومت په وینا په صوبو کې د کال 2023 نت په پرایمری سکولونو کې یو قامی نصاب یا سنگل نیشنل کریکولم شروع کول په آئین کې د شوی 13 ترمیم فرزد فعل دی، ځکه چې د نصاب وز کولو اختیار د صوبو سره دی نه چې د مرکزی حکومت سره. دوی ویره سرګنده کړي چې په دغه نصاب کې به د بیلابیلو ټولنو قامی اتلانو ځای جنگی اتلان ونیسي، او دې نصاب خودلو سره به په ځوان کل کې تنقیدی سوچ او د پښتنو صلاحیت ته ډیر حد پورې زیان ورسی. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت ویان وای چې د هیواد په کچه یو شان نصاب راوړلو مقصد د زده کوونکو دپاره د تعلیم په لړ کې یو معیاري بنیاد ټاکل دي، نه چې د وفاق لخوا منتخب شوي مواد د نصاب برخه جوړول دي. په دې اړه درته نور حال د ډیوا خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت لخوا په قامی کچا د یو نصاب جوړولو په اړه سیاستوال او سیړونکو افراسیاب خټک وای په آئین کې د اتلسم ترمیم کې دروستو وفاقي حکومت سره دا اختیار نشته چې د صوبو تعلیمي ادارو د لپاره نصاب وزکړي.
د آئین خلاف خبره ده چې مرکزی حکومت په ټولو صوبو باندې کریکولم یا نصاب مسلط کوي، ځکه چې آئین کې دا راغلی چې دا د صوبو کار دی. اوله خبره خو دا ده. دویمه خبره دا ده چې یعنی چې په کومه طریقې سره د مورنۍ ژبې سره استلې دي چې پاکستان کې کومې یعنی صوبو کې سندھی ده، پنجابي ده، پښتو ده، بلوچي ده، سرایکي ده، نورې ژبې ده استلې دي.
د پېښور باچا خان مرکز کې د کلتور سیکرټر او سیړونکو خادم حسین ویډیو ته ویل دغه نصاب نه د زده کوونکو او نه به د ټولنې مجموعي ژوند په ګټه وي، ځکه چې په یو شان نصاب راوړلو سره یو ځل بیا دا کوشش کیږي چې د بیلابیلو سیمو قامی اتلانو تاریخ د کتابونو نه وستل شي.
دغه د جنگي اتلانو د عمل به نور دي سره زیات شي او ځای کلتورونه به یو شناختونو مات کی، او په دې طریقه څنګه چې ما مخکې ارزو کړ دي د وفاقي اکایانو او د قانونو شناختونه چې د مینځ وړینو هغه ټولو تهذیبونو چې دې سره د زاړه تهذیبونه دا پښتونخوا دا کاغه بلوچستان دی که سند دی که سرایکین دی دا هی زاړه تهذیبونه د مینځ وړي، نو په دې کې چاته ګټه نشته، په دې کې د ریاست هم ګټه نشته. ما ته داسې ښکاري چې د انتخاباتي عمل به نور په مخکې لاړ شي. ما ته داسې ښکاري چې د ځایي کلتورونو تهذیبونو ځای به نور ختم شي.
د سنگل نېشنل کریکولم یا یو شان قامی نصاب راوړلو په اړه مو د خیبر پښتونخوا وزیر تعلیم شارام خان ترکی او د ټیکس بوک بورډ مشرانو دریز معلومولو کوشش وکړو ولې بریالي نشو. خو پرستو کې د اطلاعاتو لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی خصوصي مرستيال کامران منګش وی ویډیو ته ویلی وو په قامی کچا یو نصاب راج کول مطلب دا نه دی چې وفاق به ثبوتا نصابی کتابونه ورکړي، بلکې د دې نظام سره به په ټول هیواد کې د زده کړو لپاره یو بنیاد اٹھاکلی شي.
دا بالکل دا تلسم ترمیم خلاف ورزی نه، بلکې دا یو نېشنل لیول پر ماشومانو کې یو داسې ایجوکیشن سیستم راوصل دی چې د پښتونخوا ماشوم د سند ماشوم برابر نالجبل وي، هغه صداغي برابر تعلیم اخلي. سنگل نېشنل کریکولم به یو بیس لاین ډیفاین کړي، هغه به موږ ته دا نه وایي چې تاسو به دا خای، هغه به د یو ماشوم لیول موږ ته ډیفاین کړي چې پهلنی جماعت ماشوم ته دومره څه ورتلل پکار دي، لسم جماعت ماشوم ته دومره ورتلل پکار دي.
د انګریزي ژبې ډان رسپانې د یو رپورت تر مخه د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي چې سنگل نېشنل کریکولم یا په قامی کچه یو نصاب به کال 2020 دوران په سکولونو کې ابتدایي جماعتونو کې شروع کولای شي، او د باقی پاتې ټولګو زده کوونکو به په کال 2022 کې د دغه نوي نصاب تر مخه خپل زده کړې ترسره کړي. عبدالرزاق وی ویډیو پیښور.
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د متحده عرب امارات لخوا د پاکستان په شمول د دیارلس نورو مسلمان هیوادونو د سیلګری او د کار کول ویزې تر دې دمه ودرولې شوې دي، او اقتصاد پوهان وای دا په مالی کال 2020 کې د بهر هیوادونو څخه پاکستان ته په غیر ملکی زر مبادله پر اتګ هم اثرات غورځولې شي. په متحده عرب امارات کې د پاکستان 1.3 میلیون خلک کار کوي، او سرکاري شمیرې ښایي تیر کال د متحده عرب امارات نه پاکستان ته $6 ارب لیږل شوي وي. په دې اړه درته نور حال د ډیوا خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
دو دیرش کلن عادل خان د کرونا وبا ورستو د متحده عرب امارات نا واپس پاکستان ته ستون شوی وو، خو دا وخت په پاکستان کې د بیروزګاری ژوند کوي. عادل خان وایي په دوبه کې خپل هم گزاره روانه وه، او هر میاشت به یې د سلویختونه تر 5000 روپۍ پورې خپل کور ته هم را لېږلې. دوی وایي واپس تلل غواړي، خو د کرونا وبا له امله هم حالات خراب دي او د کار ویزې هم بندي شوي دي. تیر میاش د متحده عرب امارات لخوا دیارلس اسلامی هیوادونو ته نوی ویزی ورکول ادرول شوی دی. په دې هیوادونو کې پاکستان، ترکی، ایران او افغانستان هم شامل دي. روانه میاش د پاکستان خارجه وزارت ویلی وو د اماراتو حکومت لخوا په سرکاري توګه د ویزو د بندیزونو په حواله سندي ویل شوی. د خارجه وزارت په وینا د بندیزونو صرف د سیلګری په ویزو لګیدلی دي، نه چې د کار کولو یا د ویزو نوی کولو د پاره دي. پوهان وایي د پاکستان اقتصادي بنیادی اډانه د بهر هیوادونو نه پراتلونکي غیر ملکی زری مبادله ولاړه ده. د پوهانو په وینا ک متحده عرب امارات پاکستانی کارکونکو ته ویزی بندي وساتي، نو د سره بعد د پاکستان اقتصاد هم اغیزمن شي. په مرکزی ښار اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د اقتصاد د سانګې استاد پروفیسر میراج الحق وایي د بهر هیوادونو غیر ملکی زری مبادله د پاکستان په اقتصاد کې بنیادی کردار لوبوي. د دې سره نه یوازې د خلکو روزګار اغیزمن شوی دی، بلکې مجموعی اقتصاد هم زیانمن کی دی شي.
کمیږي نو میکرو اکنامک انډیکیټر دا وی ته خرابېږي، او په پاکستان په اکانومي باندې دا دې بد اثر پرېوتی شي. فارن ایکسچینج ریزرو باندې پرېشر راتلی شي. فارن ایکسچینج ریزرو باندې پرېشر راتلو سره ایکسچینج ریټ چې د هغه نور هم په پاکستان د روپۍ قدر د ډالر په مقابله کې کمی دی شي، او کله چې دا پرس کا وشي نو دا وی سره به انفلیشن هم شي واکې دی شي.
د پاکستان د اوورسیز فاونډیشن وینا ده په منځني ختیځ کې د سعودي عرب وروستو زیات پاکستانی په متحده عرب امارات کې روزګارونو سره تړلي دي. په تیرو 15 کالو کې متحده عرب امارات ته 1.3 میلیونه پاکستانی د روزګار د پاره تللي دي. د سرکاري شمیرې مطابق تیر کال صرف د متحده عرب امارات څخه شپږ ارب ډالر غیر ملکی زر مبادله پاکستان ته راغلي وه. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
وایس اف امریکا ډیوا ستاسو مسلو او چاپیریال ته ستاسو د کیمرې په سترګه کتل غواړي.
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو، او یا د خپل سیمې او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ،
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات ډیوا سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ. 00202-153-1512.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان د غربت د کمولو فند یوت انټرپرایزز د بلوچستان رورل سپورټ پروګرام په ملاتړ سره د بلوچستان د بیروزګاره ځوانانو لپاره پېښورانه روزنه پیل کړې. په دې کې به د قلعه سیف الله او زیارت چې د صوبې له غربت ځپلو سیمو نه دي کې به درې سوه نارینه او ښځینو ته روزنه ورکول کیږي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمې نه د ډیوا خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
د بلوچستان د ضلع زیارت اوسیدونکی څلیرویس کلن عبدالخالق دولسم ټولګی پاس کړی دی. په ډیرو ځایو کې د ملازمت لپاره درخواستونه ورکړي دي، خو تر اوسه پورې روزګار نه دی ترلاسه کړی. حمله دغه کبله دی اوس د پاکستان د غربت میټاو د ځوانانو په پروګرام کې برخه اخیستې ده.
بیا رسپی والا مزور له کراچۍ ته کوکینګ په والا باندې بیا لټ کوکینګ راوښو دي. شکر الحمدلله اغس ماز شډیر کاری راوښو دي. پاستا، پیزا، برګر، روش، پیستا شان راوښو دي. وسل الحمدلله ما خوشنی اډه خلاص کړی ده. دلته خپل علاقې کې زه خپل کار ځنی اخلم. شکر الحمدلله د ورځې 800000 په ماته دیاړي راوځي.
دغه پروګرام چې د غیر دولتي موسسې بلوچستان رورل سپورټ پروګرام په مالی مرسته باندې دلته د بلوچستان په دوو ځلو کې د بلوچستان وزوانانو ته د روزګار لپاره ځانګړی تربیه ورکول کېږي. د دغه پروګرام مشره عائشه ویي چې دوی دلته و درو سوه ځوانانو الکوانو او ونجونو ته هنري زده کړې ورکړي دي او بیا یې د کار زمینه هم ورته برابره کړې ده.
یو پروجیکټ ریویٹلائزنگ یوتھ انٹرپرائز آگا کی 150 میل اور 150 فیمیل یوتھ تا ٹرینڈ کرے بھی آگا کی کمرشل کوکنگ آرٹیفیشل انسیمینیشن الیکٹریشن ریپیک یو پی ایس اینڈ سولر سمر سیبل اینڈ موبائل ریپیئر میل تا پارا 10 سیکٹرس کے ٹریننگ ورک کرے بھی اور فیمیل تا فیشن ڈیزائننگ اور بیوٹیشن کے 150 شزے ٹرینڈ کرے دی آگا اس خالی مجھ ٹریننگ نہ دا ورکڑے آگا کا بیا 2 میاشت تا پارا آگا تا انٹرنشپ ہم ورکڑے.
په دغه پروګرام کې د بلوچستان د ضلع زیارت او د کلاسیپلا ضلع شامل دي. دا اوس د دغو کورنیو په اقتصاد کې ډیر مهم رول لوبوي. بیلابیلې هنري زده کړې دي. د زیارت یو بل اوسیدونکی امین الله هم د بلوچستان د غربت مټاو له پروګرام څخه تربیه ترلاسه کړې ده. دا بیا په زیارت کې د موبایلونو اوس د رغونې کار پیل کړی دی. دغه غیر دولتي موسسوي چې په دغه پروګرام کې 90% ځوانانو د خپل پیشه لکه تړلې کاروبار پیل کړی دي. 50% داسې دي چې په دوی کې په خپل کاروبار کې بریالي سوي هم دي او چې اوس د خپل کور د نغري د چلولو او د خپل ژوند په اقتصادي برخه کې ډیر مهم رول لوبوي. د پاکستان د شماریاتو څنګه چې د بلوچستان 9% آبادی له 15 کلو څخه ونیسي د 9 کلو په منځ کې ده چې دا ټوله ځوانان دي او په دوی کې 50% بې تعلیمه دي. په دغو ځوانانو کې یوازې 2.3% د مدني ټولنو له سازمانونو سره کار کوي چې دوی د ټولنې په شیشګړه کې برخه اخلي. غیر دولتي موسسه بلوچستان رورل سپورت پروګرام وی چې دوی و دغو ځوانانو ته په ځانګړي توګه ونجونو ته یو داسې پلیټ فارم ورکړی دی چې د موجوده د مارکیټ له غوښتنو سره سم دوی د روزګار زمینه ترلاسه کړي او د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره دغه تربیه ورکوي. حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټه.
د ډیوا خبری خبرونه لا دوام لري. امریکا د نیټو پر متحد هیواد ترکی له دې کبله بندیزونه لګولي چې وای د روس S-400 یا سلور سوا دفاعي سیستم یې اخیسته دی او دغو بندیزونو چې له اوږدې مودې تمه کېده د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې کړکېچنې کړې دي. ترکی دغه بندیزونه غندلي او وای د امریکې لویه تیروتنه ده. ترکی د نهی آسشنبه پورس په امریکې ټینګار کړي چې خپل د بندیزونو له انصاف لري پریکړه بیرته واخلي ځکه چې وایي دا بندیزونه به دوه اړخیزي اړیکې نوري خراب کړي او د انتقامي ګامونو ګواښ یې هم کړی دی. په دې اړه درته نور حال د ډیوا همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
امریکا د نیټو پر متحد هیواد ترکی لدی قبل بندیزونه لګولي چې وایي د روس S-400 دفاعي سیستم یا خسته دي او دغه بندیزونو چې له اوږدې مودې تما کې ده د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نو ریکارډ کې چن کړې دي. ترکی دغه بندیزونه غندلی او دای د امریکا لوی تیروتنه بللې ده. ترکی د نهې یا سه شنبه په ورځ باندې په امریکا ټینګار کړي چې خپل د بندیزونو له انصافه لري پریکړه بیرته واخلي ځکه چې وایي دا بندیزونه بعد دو اړخیزي اړیکې نورې خرابې کړي او د انتقامي ګامونو ګواخي کړي دي. د امریکا لوړ رتبه چارواکو له خبريالانو سره په خبرو کې ویلي د انقره له خوا د S-400 دفاعي سیستم اخیستل او د امریکې پر بیا بیا غوښتنه د خپل پریکړه له اخستو انکار دوی دې ته مجبور کړ چې بندیزونه پرې ولګوي. دغه بندیزونه په لومړي ځل 13 اونۍ رایټرز خبري ایجنسی راپور کړی وو چې هدف یې د ترکی د دفاعي خریداري او ودی د ادارې پریزیډنسی آف ډیفنس انډستریز د دې ادارې مشر اسماعیل دمیر او درې نور کارکوونکي دي. د امریکا په کانګرس کې دواړو ګوندونو د دې ګام هرکلی کړی دی چې د امریکا د مخالفینو د مخنیوي لپاره د بندیزونو قانون CAATSA د ترکی په ضد کارول شوی او دا لومړی ځل دی چې امریکا دغه قانون د خپل نیټو متحد په ضد کارولی دی. د راپورونو له مخې امریکا په خپل لومړي قدم کې پر ترکی پراخه بندیزونه نه دي لګولي، ځکه خو د ترکی د کرنسۍ لیره ارزښت یوازې 1% کم شوی. خو څېړونکي وایي له دې سره کېدای شي د ترکی اقتصاد چې مخکې یې وده ورو او له غبرګې ګرانۍ سره مخ و نور اغیزمن شي. ترکی د کال 2019 په نیمایي کې لزمکه څخه فضايي دفاع کوونکې د روس جوړ S-400 دفاعي سیستم ترلاسه کړی وو او ویلي وو چې خپلو نیټو متحدینو ته به خطر نه جوړیږي، خو واشنگټن له اوږدې مودې د بندیزونو ګواښ ورته کاوه او تیر کال یې له همدې وجې ترکی د F-35 جیټ الوتکو له پروګرامه وویسته. د ځینو سرچینو په وینا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وړاندې ترکی ته خبرداری ورکړی وو چې که د دې دفاعي سیستم له اخیستلو څخه لاس وانخلي نو بندیزونه به ورباندې ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي امریکې ترکی ته په ګڼ شمېر وختونو په لوړه کچه دا خبره سپینه کړې چې که دوی S-400 سیستم اخلي دا د امریکې ټکنالوژۍ او پوځیانو ته خطر پېښولی شي او د روس دفاعي څانګې ته ښه ډېر فنډز ورکولی شي. خو ترکی وایي چې دوی په وار وار له امریکا او ناټو سره د یوې ګډې کاري ډلې د جوړېدو وړاندیز وکړ چې په بنیاد یې دا ستونزه حل شي، خو وایي چې د دوی له وړاندیزونو په بشپړه توګه کار ونه اخیستل شو.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بوله
د ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د ګل یا دوشنبه په ورځ د امریکا الکتورال کالج یا د صدر غوره کوونکو استازو د نومبر په 3 منټه شو وټونو کې د ډیموکراټک ګوند جو بایدن د کامیابی تصدیق کړي. د الکتورال کالج د رایو نو وروسته بایدن د ډلاویر ریاست په پلرنی ښار ویلمنگټن کې خپل تقریر کې ویل د امریکې د روح د پاره په دې جنگ کې جمهوریت وګټله. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
منتخب ولسمشر جو بایدن له هغه وروسته چې د امریکا انتخاباتي کالج لخوا د هیواد ولسمشر انتخاب شو، د ډلاویر ریاست په خپل پلرنی ښار ویلمنگټن کې ولسته وویل د امریکایانو د روح لپاره مبارزه کې ډیموکراسي بریالی شوه. کله چې د کالیفورنیا ایالت 55 رای ډیموکراټانو وګټلې، د جو بایدن د الیکټرل کالج رای څه باندې 270 ته ورسېدلې او دا هغه شمیر دی چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټلو لپاره ورته اړتیا وه. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کالج 222 رای ګټلې دي. ښاغلی بایدن په خپل ولس د یووالي او رغېدو غږ وکړ. هغه په لومړي ځل په واضح توګه د ولسمشر ټرمپ د هغو تورونو خندنه وکړه چې په ټاکنو کې ټګي شوې ده. ښاغلی بایدن دا کار د ډیموکراسۍ په خلاف کار وباله او زیاته یې کړه چې حتی د قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستل هم د واک سوله ایز لیږد مخه ونه شوه نیوای. د انتخاباتي کالج رایګیری یو اجرایی ګام دی، خو سخت کال له دې کبله ډیر د پام وړ وګرځید چې ولسمشر ټرمپ په انتخاباتو کې خپل ناکامي ونه منله. د ویلمنگټن په یو تیاتر کې خپل وینا کې جو بایدن وویل که چاته وړاندې نه وه معلومه، اوس ورته معلومه شوه چې د امریکایانو په زړونو کې څه درزیږي، هغه جمهوریت دی. صدر ټرمپ په انتخاباتو د درغلۍ الزامات لګولي وو او عدالتونو ته یې مقدمې هم وړلي وې چې زیاتره هغه په حق کې نه دي فیصله شوي. تر اوسه یې په رسمي ډول په انتخاباتو کې ماتې نه دي منلې. صدر ټرمپ د جو بایدن د وینا په اړه څه نه دي ویلي، خو د اتوار یا یکشنبې په ورځ یې په ټویټر ویلي وو چې په هغو ریاستونو کې چې مقابله په کې سخته وه د درغلۍ نه ډک دي او الیکټرل کالج بغیر د جرم کولو نه د صدر تصدیق نشي کولی. صدر ټرمپ دغه ټویټ د ګل یا دوشنبې په ورځ د الیکټرل کالج د فیصلې نه وړاندې تکرار کړو. د صدر ټرمپ د واکمنه ریپبلیکن پارټۍ د کانګرس ځینو غړو د جو بایدن بریا ومنله، خو د وی او ای ریپورټ وایي د ریپبلیکن پارټۍ د کانګرس اکثریت غړو لا د جو بایدن کامیابي نه ده تسلیمه کړې. جو بایدن به د جنوري په شلمه نیټه د صدر په حیث د خپلې څوکۍ څوګند پورته کوي.
د ډیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان، افغانستان، د کووېډ
19 بندیز دې په کاروبارونو بندي،
کرونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. امریکا د ګل یا دوشنبه په ورځ د هر چا نه مخکې د کرونا نوی تصویب شوی ویکسین روغتیایی کارکونکو ته ورکړي، چې په نیویارک کې د روغتون د بیړنی خونی نرسه سنډرا لینډسي لومړنۍ میرمن وه چې دغه ویکسین یې واخیست. دا هغه شیبه وه چې تلونکي ولسمشر ډانلډ ټرمپ ورته په تمه وو، او د میاشتو راهیسې د ویکسین پر چټکۍ ودې زور اچولی و. ټرمپ په ټویټر باندې لیکلي، لومړنۍ ویکسین ورکړل شول، امریکا ته دې مبارک وي او نړۍ ته دې مبارک وي. په دې اړه درته نور حال د ډیوا همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د ګول یا دوشنبه په ورځ د کورونا نوی تصویب شوی واکسین روغتیایي کارکونکو ته ورکړی، چې تر هر چا مخکې ورته واکسین ورکول کیږي. په نیویارک کې د روغتون د بیړنۍ خونې نرسه سنډرا لینسي لومړنۍ میرمنه وه چې دغه واکسیني واخیست. دا هغه شیبه وه چې تلونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورته په تمه وه، او د میاشتو راهیسې یې د واکسین پر چټکې ودې زور اچولی و. که څه هم په پیل کې یې دغه روغتیایي ناورین بابزه ګڼلی وه. ټرمپ په ټویټر باندې لیکلي، لومړنی واکسین ورکړل شو، امریکا ته دې مبارک وي او نړۍ ته دې مبارک وي. د امریکا له میشیګن ایالت څخه چیرې چې د فایزر درمل جوړونکي کمپنۍ ده، د یک شنبه یا اتوار په ورځ په امریکا کې سیمه ییزو محلونو ته د واکسین د لیږد چارې پیل شوې دي. د امریکا فایزر دغه واکسین د جرمني درمل جوړونکي کمپنۍ بایوټیک سره په ګډه جوړ کړی دی. په واشنگتن ډی سي کې ډاکټر ریموند پلاچی د جورج واشنگتن د پوهنتون په روغتون کې د بهوخی ډاکټر یا انستیزیولوګ دی، ل خپل څلور نورو همکارانو سره یو ځای د واکسین تر اخیستلو وروسته ل خبريالانو سره په خبرو کې ډیر احساساتي ښکاریده. پلاو ویل، احساسات زما په شخصي اند زما هغه همکارانو لپاره چې په دې برخه کې قرباني ورکړي د کوم توفیر او درناوی نه پر ځای کوي. ځینې همکاران مې پکې ناروغان او ځینې مړه شوی دي. د ټرمپ اداره کې د واکسین د چټکې ادارې مشر او پوځي جنرال ګاستیو پرناو ویل، د واکسین ویشل په ډیره غوره توګه ترسره شول او همدا اوس یې د لیکت چارې پیل شوې دي. هغه دا هم وویل چې د زړو خلکو لپاره به هم تیار شوی واکسین پر راتلونکو اونۍ کې اویا زره روغتیایي مرکزونو ته واستول شي. د روغتیا وزیر الکس ازار وویل، د ولسمشر ټرمپ لخوا د چټکې ادارې جوړول لموږ سره مرسته وکړه چې طبي معجزه راولو. دغه واکسین تر اوسه له ټولو جوړ شویو واکسینونو څخه په چټکه توګه جوړ شوی دی. د واکسین له جوړېدو سره سره سیاسي تحلیل کوونکي او د ټاکنو په اړه نظر پوښتنې ښیي چې د ټرمپ لخوا د کورونا سره چال چلند په تیر میاشت کې د هغه له ټاکنیزې ماتې سره مرسته وکړه. د جان هاپکنز د شمیرو له مخې د کورونا وایرس له امله په امریکا کې تر 300,000 زیات امریکایان مړه شوي او تر 14.2 میلیونو زیات پرې اخته شوي دي. روغتیایي کارکوونکي او هغه زاړه خلک بچې د پاملرنې په ودانیو کې ساتل کیږي تر نورو مخکې 2.9 میلیونه ډوزه واکسین ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې په امریکا کې هر ورځ د کورونا په پیښو کې په لسګونو زره زیاتوالی راځي. په ورته وخت کې ټرمپ هغه لارښوونه او فرمان بیرته واخیست چې لوړپوړي حکومتي چارواکي چې په هغه کې ځینې د سپینې ماڼۍ کارکونکو هم دي، د واکسین په لومړي پړاو کې واکسین وانخلي. ټرمپ د یکشنبه اتوار نه وخته په ټویټر لیکلی و، د سپینې ماڼۍ کارکونکو به د دې پروګرام په وروستیو کې واکسین شي، مګر دا چې په ځانګړي توګه ورته اړتیا ولري. ټرمپ چې په اکتوبر کې په کورونا اخته شوی و، ویلي دی واکسین نه اخلي خو ګوري به چې په راتلونکي کوم مناسب وخت کې یې بیا واخلي. په امریکا کې د خوړو او درملو د ادارې کمشنر سټیفن هان وویل، دا امکان لري چې کابو 40 میلیونه امریکایانو ته د دسمبر له پای څخه مخکې د واکسین لومړی ډوز ورکړل شي.
په ورته وخت کې د حکومت لخوا د واکسین د ودی او پرمختګ د برخې سلاکار منصف سلوی فاکس نیوز ته ویلي چې کېدای شي د مارچ تر پایه پورې به 100 میلیونو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورکړل شي. خوهان ای بی سی ته ویلي دا یو لوی ستونزه ده چې تر نیمایي شمېر امریکایانو پورې د فایزر او بایوټیک واکسین ته په شکمنه سترګه ګوري، که څه هم د امریکایي چارواکو لخوا منل شوی دی او یو شمېر نورو ویلي دي چې دوی به واکسین نه اخلي. هان وویل حکومت د فایزر د واکسین د خوندیتوب په اړه باید روڼ وي، او همدا ډول د مډرنا د کمپنۍ لخوا د جوړ شوي واکسین په اړه چې په کلینیکي آزموینو کې 95% خوندي بلل شوی دی او ټاکل شوی ده چې په روانه اونۍ کې به یې کتنه وشي. سلوی وویل د امریکا لپاره چې ټولیز معافیت یا هرډ امیونیټي ترلاسه کړي د کوم له امله به چې د وژونکي وایرس خپرېدل ودرېږي، نو له 15 او 30% خلکو ته باید واکسین ورکړل شي. هغه هیله څرګنده کړه چې دغه حد ته به د می او جون د میاشتو ترمنځ ورسیږي، خو هغه وویل دا ډیره مهمه ده چې څومره امریکایان د واکسین د اخیستلو پریکړه کوي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگټن ډی سي.
د امریکا ډیو رادیو دی د ابساس په نوم یو تحقیق کوونکی ادارې په پاکستان کې یو سروې یا نظر پوښتنه ترسره کړې چې د خلکو نه د کرونا ناروغي او د دې د ویکسینو په حق له پوښتنه کړې دي. د دغه نظر پوښتنې شمیرې ښایي چې 20% وګړي د ویکسینو د کارولو په اړه نازړه دي. د سیاست ماهرین وایي د ولس په حکومت کم باور او د سازشی نظریو زیات خوریدلو د فکر وړ صورتحال پیدا کړي، او په داسې حال کې د خلکو په حقول به یو لوی چیلنج وي. په دې اړه د نور حال د دیوا خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي.
وتلې تحقیق کوونکی د صحت ماهر پروفیسر ډاکټر سلیم وزیر وای یو خوا د واکسینو کمپاین وړاندې سازشی نظری خورول کیږي، نو بل خوا دغه سروینه سرګند شوی چې په حکومتونو د ولس لخوا د باور کچه هم ډیره کم شوی چې په داسې کې دغه چیلنج نور هم ستر شوی.
دا چیلنج د ډیر زیات غږ په دې باندې نور شي چې کله مونږ دې ته وګورو چې د حکومت کم د خلکو د اعتماد لیول چې کم دی هغه کم دی په حکومت باندې چې حکومت ورته څه وایي نو هغه دوی نه مني. په دې کې مونږ دا په کار دي چې اوس مونږ داسې خبرې وکړو د مذهبي خلکو سره، د سیاسي خلکو سره، د سماجي خلکو سره، د طالب علمانو سره، د عام خلکو سره، کلی کورونو ته لاړ شو او خلکو ته خبرې وکړو د کاغذ او پترو باندې، د ټي وي پترو باندې، د سوشل میډیا پترو باندې چې د یو طرف نه خبر راځي، مختلف خلک پکې خپلې خبرې نه کوي. نو بیا چې کوم دی کنه بیا به انشاءالله دا ظلم په کنټرول کې راځي. بله طریقه نشته.
د ایپسس سروې وای د اکتوبر په میاشت کې چې 28% خلکو غوښتل چې دغه واکسین واخلي، دا کچا په دسمبر میاشت کې 28% ته پریوتې. همدا ډول د واکسینو پر ضد نظر لرونکو شمیره چې وړاندې 20% وه اوس 22% ته رسیدلې، او 30% بیا هغه وګړي دي چې ګڼي دا واکسین به موثره نه وي، خو دا کچا اوس 45% ته غورځېدلې. د خیبر پختونخوا د عامه روغتیا ډایرکټر اکرام الله خان وای د واکسینو پر ضد دا ډول سازشی نظریې یقیني توګه چې یو لوی چیلنج جوړ شوی، خو بیا دا هم یو حقیقت دی چې دغه ناروغي نزدې هر کور او کلی کې انسانانو ته زیان رسولې. نو په داسې کې د حکومت او د روغتیا ادارو د پاره د خلکو پویول به هم دومره ګران نه وي.
زمونږ په دې باندې وشي چې لکه مونږ دا بولو چې دا به یو چیلنج وي، خو دا به ډېر لوی چیلنج نه وي، ځکه چې خلکو ولیدل چې په هسپتالونو کې د کتونو ځای نشته، هم د دې د بیمارۍ د لحاظه دوایانې نشته، اکسیجن کمیږي، په کورونو کې خلک چې دي زیاتېږي، تکلیف بیماري خلکو ته زیاتېږي. نو د دې خلک خلاف به وي، خو هغه چې د نوي څنګه چې د پولیو خلاف دي یا د نورو دغه خلاف دي، یو ګران هر دی، خو حکومت خیبر پختونخوا هیلت ډیپارټمنټ چې دی هغه دې ته بالکل برابر دی. او
د سروې تر مخه په هیواد کې یوازې 4% خلک هغه دي چې دوی د اختلاف ګوندونه د کرونا وایرس خورولو ذمہوار ګڼي، خو د دې نه زیاته شمیره یعنی 14% بیا هغه خلک دي چې وای د کرونا وایرس د صوبو د حکومتونو د غیر موثره ګامونو لوجې زیات خور شوي. د سروې تر مخه په هیواد کې د کورونا په اکله د پوی لرونکو کچه هم د دوه نوینه شپږ تیاته غورځېدلې چې په دغه کې 15% خلک وای د کورونا ناروغۍ په اکله مناسب معلومات لري. 15% هغه دي چې وای ډیر زیات معلومات ورسره نشته، او 15% بیا هغه خلک دي چې ګڼي دوی د کورونا وایرس په اکله خو ډیر خبر پاتې دي. احسان محمد خان، وی او ډیوا، پېښور.
د کتونکو مشغول اول
وایس اف امریکا دی واسطا سو مسلو او چاپیریال تستا سو د کیمرې پسترګ کتل غواړي.
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمه او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ،
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاین معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-153-1512.
د ډیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان افغانستان د کووېډ 19
بندیز دے پو کاروبارو نو بند دی،
کرونا وائرس دا امریکان دو پارا
ماسکونا لگولی دی خلق اخبال حفاظت کرنے دی
تی وسر اسے دا ٹویٹر دلارے دا فیسبوک دلارے
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د بشري حقوقو د پاره کار کوونکو په یو تازه رپورت کې ویلي د پاکستان په جیلونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي په ګامونو سخت نیوکی هم کړی دي، او وایي دغه زندانونو کې په زرهاو قیدیان له خطر سره مخ دي چرې چې تر گنجائش زیات خلک ساتل کیږي. اسوسییټډ پریس خبریداری په یو خبر کې ویلي د کرونا وایرس په لومړیو ورځو کې د پاکستان حکومت په زندانونو کې د بندیانو شمیر راکمولو جمعنه کړې و، خو دغه شمیر کې کمی پر ځای د شپږو زرو نورو کسانو زیاتوالی شوی دی، او ځینې خوشی کړل شوي زندانیان بیرته هم نیولې شوي دي. په دې اړه درته نور حال د ډیوا خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
نور عالم ایډوکیټ ویل دوی یره لري چې د ښکاره کړل شوو شمیرونه څو چنده زیات قیدیان په دغه وایرسو اخته دي، ځکه چې جیلونو کې د کورونا ټیسټونو کچه ډېره کمه ده.
دوی هلته د ټیسټ فیسیلیټي نشته. صحت حکومت د صحت ډپارټمنټ وایي چې موږ سره هغه فیسیلیټي چې دا بار خلکو ته ورکو دا ډېره زیاته ده، د نن خلکو ته نشو ورکولې. صرف دوی دا کوي چې
پاکستان سپریم کورٹ ته په جمع کړل شوی یو رپورټ کې ویل شوی د پاکستان یو سل شپږ جیلونو کې نږدې 3,500 قیدیانو ساتلو گنجائش دی، خو د موجوده قیدیانو شمیر څه کم 80,000 دی. امنیسټي انټرنیشنل رپورټ کې ویل شوی په دې کې 3,500 داسې قیدیان دي چې مقدمې پرې روانې دي او لا هم ورته سزاګانې نه دي اورول شوي. ایډوکیټ نور عالم وایي په جیلونو کې موجوده وخت کې دباو کمولو دپاره پکار ده چې قیدیان د کورونا خطر نه بچ کولو دپاره په ضمانت خوشي کړی شي.
په داسې طریقې کار وشي چې کوم ورکوټي جرمونو والا خلک دي هغه فوري طور باندې حکومتي آرډر باندې پرېښودل شي.
د پاکستان یو ساتو حکومت لخوا لا هم د امنیسټي انټرنیشنل د دې رپورټ په اړه څه نه دي ویل شوي. خو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د جیلونو لپاره سلاکار تاج محمد ډیوه ته ویلي د خیبر پختونخوا په 3 جیلونو کې موجوده 1,900 قیدیان دي، او دوی کې 1,200 قیدیانو ساتلو گنجایش موجود دی. تاج محمد وای موجوده وخت خبر پښتونخوا په جیلونو کې د کورونا مثبتې پیښې نه دي موجود او د قیادانو وایرس نه د حفاظت دپاره هر قسمه ګامونه پورته کړي دي.
نوی قیدیان راځي نو پهلا خو یې سکرینینګ کیږي او سکرینینګ نه پس یې هغه کوارنټاین کوو موږ او د هغې نه وروسته بیا جیل ته هغه دننه ځي او د هغې نه علاوه موږ دننه سینیټایزر ماسک او نور چې څومره ضروري سامان دی هغه موږ ورکړی دی.
د امینستی انټرنیشنل پر رپورٹ کې ویل شوی د روان کال اپریل میاشت تر اگست میاشت پورې د پاکستان په جیلونو کې د قیدیانو کچا تر 8% پورې زیاته شوې او دلته د صحت بنیادی اسانتیاو نشوالي له وجې د کورونا وبا په تیزی سره خورېدې شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کی صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بوله
سو د راکیا نو اوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. بلوچستان کې د پولیو مخنیوي لپاره کار کوونکې د پولیو بیړني عملیاتو مرکز مرستیال مشر ډاکټر افتاب کاکړ وای په ایالت کې د تیر کمپاین پر مهال د کوټي بلاک د درې ضلعو سره تعلق لرونکي د پولیو څخه انکاري 12,000 میاندې او پلرونه ریکارډ شول. د دغه مرکز لخوا په محدوده پیمانه په سیمه کې د پولیو پر ضد یو وار بیا کمپاین پیل شوی. همداراز دغه سیمه کې د خچنو وبو په نالیو کې د پولیو وایرس د شتون تصدیق هم شوه دی. نور حال درته د سیمینا د ډیوا خبريال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
د پولیو د مخنیوي د پاره کار کوونکي پولیو ایالتي بیړني عملیاتو مرکز مرستال مشر ډاکټر افتاب کاکړ وی ډیوا ته وویل په ایالت کې درواني میاشتې پر 15 تاریخ باندې سر تر رسیدلې د پولیو بجټ کمپین کې 2,000 انکاري کوشنیانو پلرونه مخته راغلي دي چې ساس کې دغه کوشنیانو نه دي اخیستي چې دغه ټولو کوشنیان د کوټ بلاک په دریو ضلعو کلا عبدلا چمن پشن او کټه کې پر ریکارډ راغلي دي. څه د په وینا دغه کوشنیان ویکسین کولو لپاره درې ورځنی کمپین په دغه سیمه کې شروع کړی دي.
اته نه میاستې لمخ موږ د اکسیډنټ بلکې په فروری کې موږ د اکسیډنټ کیچپ کوي بیا موږ نشته لیو چې د کووډ د وجه بند کړی و چې ته به اکسیډنټ کیچپ نه کوي مطلب د کمپین نه بعد بیا موږ تلو بیرته دوه ورځې درې ورځې په فیلډ کې تلو نو هغه کیچپ اکسیډنټ کیچپ موږ شروع کړی دي. نن دویم ورځ دا پرون تقریبا صرف او صرف موږ هغه کوشنیان په دغه اکسیډنټ کیچپ کې ټارګټو چې هغه انکاریان وي نو تقریبا پرون د شپږنیم سوه رفیوزلز موږ نور کور کړي دي کنوینس کړي دي په کوټه کې. نن هم دا اکټیویټي روانه ده او نن ماښام ته یا سبا به که خدای کړي موږ ټوټل فیګر راسي چې له موږ سره څو رفیوزلز ټیل پاتې دي.
د ایالت په دغه کوټ بلاک په درې ضلعو کې د هر کمپین په محل د انکاری پلرونه سخت مزاحم وي. سپروان کال کې په ایالت کې کم څلرج د پولیو پیښې تستیک شوي دي په هغه کې دیارلس کوشنیانو تعلق ته دغه کوټ بلاک سره دی چې د پولیو رنز د عمربر د مازوري سره مخامخ کړي دي. خو ډاکټر افتاب کاکړ وایي په دغه درې ضلعو کې د ګنده اوبو په نالو کې د پولیو وایرس په پراخه کچه سره اوس هم موجود دی او بل کوشنیان د پولیو ویکسین اخیستلو څخه محروم وي نو د دې وجه پر روانو شپو کې نور د پولیو پیښې په دغه سیمو کې مخته راتلی شي.
تقریبا 90% انوایرمنټل سیمپل سایټس کوم دی هغه پوزټیو را روان دي پاکي پولیو وایرس را روان دي. د کوټي پرشپشن او د کلاودلاغه تقریبا چې څون انوایرمنټل سایټس دي پاکي پولیو وایرس را روان دي او د پولیو وایرس موجودګي ستکی د دې مختلف وجوهات دي. یو خو خپل موږ ذکر وکړي چې کوم رفیوزلز دي وایرس چې دی د ګوزرن مریضی چې دا وایرس کم دی هغه ودا صرف پر صرف د انسانانو په کلمو کې کی ټیک سو نو هر هغه کلمه هر هغه نس د کښنی په کلمه کې چې واکسین موجود نه وي وایرس حالت ودا کې زیاتیږي بیا بیرته په نالیان کې راځي په پخانه کې نالیان ته ځي. نو زموږ مقصد هم دا دی چې موږ هغه ویکسین وکښنی ته ورکو چې هغه د دوی چې کومې کلمې وي هغه له واکسین دا کې نو بیا وایرس ته ځای نه ملایوي وایرس به ختمیږي.
د پولیو رنز دا وخت په نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دی چې دغه دواړه هیوادونو خلک په پراخه کچه سره تګ او راتګ سره کوي چې هم د پولیو د وایرس د پیلاو سبب ګرځي چې د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکي د عالمي ادارو او د دواړو دولتونو د چارواکو لخوا پر مرکزي خارجي او داخلي لارو باندې د ټول عمر خلک ویکسین کیږي چې د ډاکټر آفتاب کاکړ په وینا یوازې د چمن سرحدي پولیسو څخه هر ورځ تر ډیر زور څخه تر 15 زور پورې خلک تګ او راتګ کوي چې پر روان کال کې به د دې وجه د افغانستان سره پر داخلي دروازو باندې د پولیو وایرس د انتقال د مخنیوي لپاره نوې اقدامات د عالمي ادارو په مرسته به اخیستل کیږي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
ډیو خبري خبرونه لا دوام لري. سید ماهین الدین د دریو کالو په عمر کې په دواړو پخو او یو لاس د پولیو ښکار شو. هغه خپل معذورتیا عیب نه د ګڼلې او لوړو زده کړو یې د ژوند مقصد پوره کړو. هغه وایي د معذورتیا له وجې یو شمیر ستونزې رامخته کیږي خو همت یې نه دی بیللې. د هغه د ژوند او هلو زلو نور حال درته د ډیوا خبریال شاهین شاه افریدی وړاندې کوي.
بالکل زمخ کې کې ناستې نو شوم نه بغیر دې شوم کو پلار دواګانې د مور دواګانې یا خبره شي د مشرانو دواګانې سره وي هغه ما سره ډېر هیلپ کو ډېر پاسبل هیلپ کول هغه ما سره سټرګل کول زه به سحر رغت کوم یا دل به ګرځول ما پرې چې دې موومېټ وکي نو هغه پلا والي سیمه می دواګانې وخت چې خدای ته دې دومره کې چې په پردې محتاجې نه ختم.
سید مویدین درې کلن و چې د ګوزن نوجې په دواړو خپو او یو لاس مازور شو. وای په ماشومال کې د مازورتیا لوجې د خپل همزولو سره اوګه پوګه د تللو خواهش لرلو خو په وجود نیمګړی وو او د تلو جوګه نه وو. خو نن هغه د ژوند ټول خندانونو باوجود اعلی تعلیم حاصل کړی او په راتلونکي کې د پی ایچ ڈی کولو اراده لري.
زبا چې کله سکول ته تلم نو زما به زه به هر پنج قدم بعد به غورځېدم او هغه سټرګل ما وکړو ما وی چې نه بیگ بم خبري بیگ به ټیوشن ته بدلم سکول ته بدلم زه به پیاده تلم ما به نور ولکانو سره هغه کولو چې هغوی به څنګه کار کولو ما به ټیوشن نه زیم کولای شم نو هر پنج قدم بعد به زه غورځېدم نو زما به د خپلې ټولې جوړوي خو ما چرته هار ونه منلو.
سید مویدین په کمپیوټر ساينس شعبه کې تر ایم فیل زده کړې کړې دي. د هغه استادانو وینا تر مخه مویدین په خپل جماعت کې یوازینی زده کوونکی دی چې په کم وخت کې خپل ریسرچ پوره کړی او ډیګري ترلاسه کړې ده. د هغه استاد پروفیسر ډاکټر جمال الدین وای سید مویدین د معذور تنانو په شان نه دی ګڼلې ولې چې د هغه قابلیت یې کتلې وو. هغه وای کچېرې حکومت او عام خلک معذور تنان د یو عام انسان په شان وګڼي نو هغه خپل ژوند کې ډېر مخ په وړاندې تلی شي.
دا ډېره د خوشحالي خبره وه او زمونږ ایڈمنسٹریشن هم په دې باندې خوشاله چې د خپل کلاس فیلوز کې د ټول نه پیله ته خپل تھیسس اون ټایم گریجویټ اون ټایم دي دا موږ سره دي ته موږ ګوټ وایو دي کې نه هیڅ کمی نشته. الله تعالی چې دی له یو صلاحیت کنه دی ورکړ نو ډېر ځات صلاحیتونه ول نور ورکړي دي هغه کې د نور خلکو نه دي ډېر په اسن طریقې سره ډېر کامیابی سره غي نه مخ کې دي.
د نړیوال صحت ادارې ډبلیو ایچ او سروې رپورټ تر مخه پاکستان کې 15% نه زیات خلک د معذورتیا ژوند تیروي. په خیبر پختونخوا کې دغه شمېره د 10 نه تر 15% ده. دغه معذور تنانو کې زیاتره خلک په کور ناست ژوند تیروي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا معذور تنانو لپاره په سرکاري محکمو کې 4% نوکرۍ کوټه اعلان شوې. سید مویدین وای د تعلیم باوجود په خیبر پختونخوا کې زیاتره معذور تنان بې روزګاره ژوند تیروي. وای کچر 2% کوټه هم بحال شي نو زیاتره معذوران به محتاجې ژوند نه تیروي.
ما مایند کې دا چلیږي چې زما مجه دما د کوم تعلیم چې دا صفاز لاړو اکچولی زما خبره چې ماته شعور راکو وغیرہ راکو خبره طریقې راته زده کړه اس طریقې راته زده کړه خو زه چې کله هغه وکم خپل سی وی جمع کوم بیا هغه راته چې موږ تاسو ته بیا زه هغه ویټ کوم نو ماته پر دا ډیر ویټینګ ډیر رند هغه خبره چې زوایم چې بس تاب کې دي چې مطلب د ډیسیبل په دی باندې وجوهات باندې ته اخکړې ختم کړې تینې اخشته.
سید مویدین هر مور پلار ته پیغام ورکوي چې د پولیو ضد څاسکو په اړه د منفي پروپاګاندا عمل نه کوي او خپل ماشومان د خامخا واکسین کی چې د تل عمري مازورتیا څخه بچ شي او یو فعال غړي په توګه خپل ژوند تیر کړي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د کتونکو مشغول اول
وایس اف امریکا ډیوا ستاسو مسلو او چاپیریال ته ستاسو د کیمرې په سترګه کتل غواړي.
تخپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات ډیوا سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-153-1512.
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. سواد کې د کالج زینو زده کوونکو یو کلتوري ریسټورنت پرانیسته دی او په دې ریسټورنت کې ځانګړي خوراکونه شته چې ټول د خاوري په کټو کې پخیږي. د دغه ریسټورنت چې ډیر خلک خوښوي او ملګري د شطرنج او نورو لوبو لپاره سره راغونډيږي. په دې اړه درته نور حال د سیمینا د ډیوا خبریال فیاض پر وړاندې کوي.
سواد کې د کالج او د یونیورسټو طالب علمانو د خپل سبق سره دا کار روزګار هم شروع کړی دی او یو کلتوري ریسټورنت یا د خوراک ځای کولو کړی دی چېرته چې ځانګړي خوراک څښاک ملوي. د سواد پوهنتون د پنځم سمستر زده کوونکی محب الله په دې قوایي
زه خپل دا شوق هم پوره کوم. داغې سره سره زما سټډیز هم روان دي. نو زه دواړه مینج کوم. ما د پاره ایزي ده. نو زه دا هم غواړم چې نور سټوډنټ هم کس داسې کول غواړي د دې د وجه سټډی نه ډسټرب کیږي. سر سټډی د دې سره روانه ده.
دوی وایي چې ګرنیټ ډیر شوې ده او د پلارانو ګټه یې کمه شوې ده او کس د کوونکي د سبق سره کار هم کوي نو په پلارانو باندې وایي بوج کم شي. د کلتوري ځای کې ټول خوراکونه د خاورې په کټوي یا مټکه کې پخولی شي چې خوند منګي د نور رنګ پخلو پخولونه ډیر خوي او خاص کر د خاورې د کټوي چې بریانی او نور خوراک ډیر مزیدار وي. دلته راغلی یو طالب علم زین مراد وایي
فرست ټایم باندې راغلی او چې اوس کله اوس راغلی بریانی ټرای کوم. ډیر زبردست ځای دی سر. ډیر زیات زبردست و سر. کم ټاپنګ پکړه و سر او کم پرایس یو ډیر زبردست و. نو موږ ډیر خوند اغسته وته.
دلته راغلی ته نان وایي چې د خاورې د کټوي چای او بیا پاګه کې د بادام او د زعفران اچولو مزه بل رنګ بي. دلته راغلی خلیف خان وایي
اوریدلې مې دلته مټکا چای وته دی د پېښور ادر سټیز کې داشتل غوسواد کې مات فرسٹ ٹائم نے ماں بخال چی مٹکا چاہیے زی ہو تو نو بس فرینڈز دنے واوری دو بیا ہریس ما فرینڈ این واغورا تو وی بیا ہم گرالو دلتا ویزٹی وکو دلتو مٹکا چاہیے واس کو نو بیریانی وغیرہ سم مینی واغیو چکلن بیر خوج
دی کلتوری ریسٹورنٹ کی دا پختو سازونا لگولے شوی او دلتا تون کے خلق شطرنج تاش لڈو یا دمیز نوری لوبی ہم کولے شی او خاص کر دا طالب علمانو دا یو بل سره د سبق یا د حالت په حق له د خبرو تر لپاره پکې هم ځایونه جوړل شوي دي. محب الله وایي چې د نوي ټکنالوژي او خاص کر موبایل خلک د یو بل نه جدا کړی دی او دوی کوشش دی چې نوی نسل د موبایل له څه وخت د یو بل سره خبرو اترو له هم ورکړي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
پلی وی او وی دیوا
پدوم نا وریدن کو او کتون کو السلام علیکم. ستری مشی دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. زمونږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او رپورټونه تا وکیږي او دا بیا کتلې هم شي او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کیدی شئ او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
د دې خبری خبرونه سر پایت رسیدلې ده. زه نصر الله خان سره د خپل پروډوسر ارباب محمود علي او انجینیر کلون فلاور ستاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.